السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصری او شننی هم دی خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
پختون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب په لور روان کړی دی. په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوزنامه شوې. پختون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. په کراچۍ کې د غورځنګ پلویان په سهراب ګوډ سیمه کې راغون شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی به له هغه ځایه تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاریون کوي. غورځنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبې نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ غونډه کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په اتمه د خپل بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د دې احتجاجي لړۍ اعلان کړی و. پښتون ژغورنی غورځنګ له هغه اعلان سره سم نن په کوټه او پېښور کې هم احتجاجي مظاهره کوي. غورځنګ غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون د دوی ټول غړي دې زر تر زره خوشی کړل شي. د پښتون ژغورنی غورځنګ په زیاتره بندي غړو تور دی چې د ریاست ضد ویناوي کوي خو دوی دا نه مني. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت علي وزیر د ریاست پر ضد ویناګانو او د خلکو په پارولو رسمن تورن کړی هم دی خو د هغه وکیل دا تور ردوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمان د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل د دوی له لاسه پاکستان در په در ګرځي. کله له سعودي عربه څخه خیرات غواړي او کله یې له چین څخه غواړي. د وویل په نړۍ کې چې چیرې هم اقتصادي بحرانونه راځي هلته بغاوتونه پیلیږي. مولانا فضل الرحمان وویل چې دوی له کراچۍ نه احتجاج پیل کړی دی، بیا کوټې، پېښور، لاهور او اسلام آباد ته ځي چې اوسنۍ حکومت نسکور کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمان او حکومت مخالف ګوندونه که په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت وهي نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخېلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14 د خپلو غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوه ځله له دوی سره وعدې کړي او دوی پرلتونه ختم کړي وو.
لکول مطالبه د زنی خیل کوم دغه وا چې د امن او امان بحالی دو زغه په زنی خیل کې وکړی شي پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مصالح خلک ګرځي روسی تر وسه پورې مشته یو غو میسنګ پرسن نه ملو شوی. وزیر الله دا ویلی چې زنی خیل د ترکیاتی پیکیج ورکو نو هغه ترکیاتی پیکیج غو تر وسه پورې زنی خیل ته نه ملو شوی.
جانی خیلو دروان کال په مارچ کې د سلورو زلمیو د مړو درمیندل کېدو وروسته اته ورځې او د یو قبایلي مشر تر وجل کېدو وروسته 28 ورځې پرلت وهلی وو. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت له جانی خیلو سره د پرلتونو پر مهال په کړو ژمنو ولاړ دی خو د ده په وینا پوره کېده به یې وخت اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14 مشال لري ته وکړه. د وویل مخکې د نیبرهډ او کلیو کونسلونو په کچا ټاکنې بغیر جماعتي بنیادونه کېدونکې وي خو اوس تر یوې عدالتي پریکړې وروسته د ګوندونو پر بنیاد کېږي. سویل احمد مشال لري ته وویل چې د صوبې په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړۍ پړاو لپاره 2000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. په سکاټلند کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لغزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لغزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو عربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. خو ساینس پوهان وایي چې دا لغزنامه اوس هم د خطرناک ماحولیاتي بدلون مخنیوي لپاره کافي نه ده. د دې لغزنامې د اعلانولو نه پس د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش په بیان کې وویل چې نړۍ د تباهۍ په غاړه ولاړه ده او ځمکه له لوی خطر سره مخامخ ده. ګوتریش البته په ګلاسکو غونډه کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. او د لوبو خبر دا چې د کرکټ شلوریس نړیوال کپ پای لوبه نن د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ په دوبی کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل شي. د مشال خبرونه پای
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به واره پنو په جاني خلو کې قبایلی جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره د سیمې امنیت او پرمختیايي پروژو په ګډون شمنې لا هم نه دي پوره کړې. خو چارواکي وایي
د جنی خیل جی سیمره مایوسی دی په دغه پیکیج کې سپیشل پیکیج کې شامل دي. د پیکیج په یو طریقې کار وی په طریقې کار باندې د پیکیج اپروټ کیږي ماکمه لګیا دی میرا ټوله ماکمه تلې کړي دي. پیکیج ډېر پرلس کې ټیم کو انشاء الله اپروټ کیږي.
د خیبر د خوګخیلو قبیلې خلک وایي چې حکومتي ادارو په ترخم کې د دوی په قومي مشترکه جایداد د ودانې کارونه پیل کړي.
900 کانال نشته لري بل دا چې دوی اشرف خیل کوم یو چکم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په هغه کې 80 کانال زمکه دوی د سرک لپاره بغیر د معاوضه نه نشته لري.
د افغانستان د خوست په سنتي پارک کې تعمیراتي کارونه بیا پیل شوی او سوداګر وایي له دوی سره به ستونزه هواري شي.
په دغه پارک کې سوډي کارخانه دي، د مشروباتو دي، تقریبا 204 شرکتونه دي، 204 رقم ته کارخانه په داز فعالیت کوي. خو امارات اسلامي ده چې دینم غوښتنه کوي چې جدي اقدام وکړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور او خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې د پښتونخوا ژغورنې غرزنګ غړي نن په کراچي کوټه او پېښور کې مظاهره کوي او دوی غوښتنه کوي چې دوی نیول شوی ملګری او دغه علي وزیر د خوشی کړل شي. د په داسې حال کې چې د غرزنګ مشر منصور پښتین د نومبر په 8مه د خپل بندي ملګرو خوشی کول لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړی وو. دا وخت موږ سره د کراچي نه نیاز علي خان په ټلیفون دی. نیاز که اوریدونکو ته وایي چې آیا دا جلسه چې دا په کراچي کې چې کما تاسو ویلي 4 بجې به شروع کیږي، بخنه غړم جلسه نه مظاهره، د مظاهره شروع شوی او کنه؟
جی انیسا، دا احتجاجي غونډه چې دا د کراچي مخته لسکاحت مخته پیل شوې ده او په دې کې په ګڼ شمېر کې دا پیټم د کراچي چې دا بیا بیلو علاقو چې کوم غړي دي دا غو سره عام خلک او بیا مدني فعالان او د عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچي غړي چې دي په ګڼ شمېر کې دې مظاهرې ته راغلي دي. څو کسانو دې ته ویناګانې کړي، هغو دا وایي چې حکومت کې زر تر زره نه صرف علي وزیر بلکې د پی ایم نور هغه غړي چې د 100 میاشت راحت یې په مختلفو زندانونو کې دي او هغه بند ساتلي دي هغه دې خوشې کړی شي. دوی په حکومت باندې دا پوری کمی چې حکومت په ملک کې د هغه خلکو سره خبرې اترې کوي یا مذاکرات کوي چې څوک حکومت ته نقصان رسولی یا چا پولیس وچلی وي. خو پی ټی ایم کې د قانوني او یو امن لارې خپله مبارزه کوي، د پښتنو حقونه غواړي. نو دا هغه د قومي اسمبلۍ چې د وزیرستان استازی دی هغه د فوج شاه یو کال راحت د کراچۍ په زندان کې او مقدمه عدالت هم وړاندې کړې شوې ده. خو په سپریم کورټ کې د هغه د ضمانت اورېدنه اوس هم نه کېږي. جی انیسا،
صحیح ده. او دغه سي نیاز د پېښور او د کوټي صورتحال څه دی؟ هلته یا مظاهره شروع شوې که څنګه چللې؟
په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې وه چې په کې د کوټي او د بیلو علاقو د پی ټی ایم غړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. دغه خلکو د کوټي پرېس کلب نه د باچا خان چوکه پورې لارون کړی. د دغه سره سره که موږ د پېښور خبره وکړو، نو په پېښور کې لږ ساعت مخکې دا احتجاجي غونډه چې کومه شوې ده هغه ختمه شوې ده، چې په خپله ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د هغې سره سره د این پی چې مشر دی د سردار حسین بابک امیر کلام وزیر او نور چې ورته هم ویناګانې وکړي او هغه هم په حکومت باندې دا سپور پوری کوي چې هغوی د پیټیم چې د قانوني لارې خپل حقونه غواړي د هغو کسانی بندیوان ساتلي دي. په کوټو پیښور کې دا احتجاجي غونډې اوس ختم شوې دي، خو په کراچۍ کې دا غونډه چې دی تر اوسه روانه ده، او کوم چې د کراچۍ د پیټیم چې کوم غړي دي صوبایي غړي دي هغو لا ویناګانې ویلي کړي، لږ ساعت کې به هغو هم دې غونډې ته ویناګانې کوي.
سمه ده، ډیره مننه نیاز ته معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو هم د همکار نیاز علی خان نه اوریدل چې د پښتون ژغورنې غرزنګ غړي نن په کراچۍ کې مظاهره کوي. دا وخت د مظاهره شروع شوې ده، له دې وړاندې هغې په کوټه او پېښور کې هم مظاهره وکړي. دوی د علي وزیر او دغسې د خپلو نورو ملګرو د خوشي کولو مطالبه کوي. د پښتون ژغورنې غرزنګ گرفتار شوو غړو باندې حکومت مختلفې مقدمې درش کړي دي، او په دې تور دی چې دی د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف خبرې کړې دي، خو بیا د پښتون ژغورنې تحریک غړي دا تورونه ردوي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو وست یو بل ریپورت طرف ته. د بنو په جاني خلو کې قبایلي جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره د امنیت پرمختیایي پروژو او انټرنیټ بحالولو په ګډون کړشمنې لا هم نه دي پوره کړي. دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره لومړۍ جرګه او بیا احتجاج وکړ. د جرګې مشرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره کړشمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد بیا وایي حکومت له جاني خیلو سره په کړشمنو ولاړ دی، خو د ده په وینا پوره کېدو کې به یې وخت واخلي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د بنو جاني خیلو د نومبر په 14مه جاني خیلو کې د یوې جرګې او احتجاجي غونډې د لارې حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل چې ورسره کمې وعدې او ژمنې شوې هغه دې ورپوره کړي. دوی وویل چې مارچ په میاشت کې 8 ورځې او د جون په میاشت کې 28 ورځې پرلت یې د حکومت سره په مخصوصو شرطونو او ژمنو ختم کړی وو. چې لومړی سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه وه، په نورو غوښتنو کې د سیمې د پرمختګ لپاره ترقیاتي پروژې او انټرنیټ بحالي وه چې د دوی په وینا لا هم ورسره شوې وعدې پوره شوې نه دي. د جاني خیلو اوسېدونکي د احتجاج یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې هماغسې مخپټي وسله وال ګرځي او دوی لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې.
لکه اول مطالبه د زنی خیل کوم دغه و چې د امن بحالي دو زغه په جنی خیل کې وکړي شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مسله خلک ګرځي روسی دغه در نه بعد غ سلور کسون ټارګټ کیلینګ شو کې شکار شول. تر وسه پورې مشته یو غ میسنګ پرسن نه ملو شوی د میسر وعده کړی و چې باندې ژه په علما په مسون په ځوانون باندې د اف آی آر سکټ کړی وی دغه دا وعده کړی و چې دا مشته سا په یو هفته کې هر څه ختموي، خو هغه اف آی آر تر اوسه پورې نه دی ختم کړی. وزیر اعلی دا ویلي چې زه ځونی خپل ترقیاتي پیکیج ورکو، نو هغه ترقیاتي پیکیج هغه تر اوسه پورې ځونی خپل ته نه دی ملاو شوی.
د جرګې یو بل ګډونوال سیبغات وزیر وای چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په خپل ور سره په مائده دستخط کړي، یو شمیر ژمنه ور سره شوی خو عملی شوی نه دی.
حکومت هغه مطالبات د پیرا کوله کوشش بکیندای کړای نمیش تمره مطالبات تی هغه وسه یا پوتی دی دغه باره کې میز احتجاج وکړو او کوم دا فیصله وکړه په احتجاج کې کچره د 15 تاریخ رسا ځلی انتظامیه میز ته دغه مطالبات ونه منل نو یا میز د وزیر اعلی سره ملاقات ټیم ونه وشتو نو میز اخر مجبور کیږي دغه کوم د لنګ مارچ فیصله وکړه لغه او کا په وزیر اعلی هاوس باندې د درنې فیصله وکړه.
د جاني خیلو د غوښتنو او جرګې په اړه مو چې کله د یادې حلقې نه د صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د جاني خیلو سره شوې ژمنې پوره کیږي لګیا دي، ډیری پوره شوې ترقیاتی پروژو کې به لږ وخت لګي.
خو جنی خیل ته پر ڈی پی کې شپې کې شامل دی، پاکي 2 ارب روپے شکتی ڈیم دی، و 2 ارب صرف د نری چاري دی پورا لګرو ڈی نه دی ٹوٹی بلی نه دی کلی جی نه دی. د جنی خیل چې سیمر مې یو سیدی په دغه پیکیج کې سپیشل پیکیج کې شامل دی، د پیکیج په نیو طریقې کار وی په طریقې کار باندې د پیکیج پروت کیږي مکمل لګیا دی. میرا ټوله مکمل تل کې دی پیکیج ډیر پرلش کی ټیم کوین چلای پروت کیږي او سره پینځه پلاټونی نه جنی خیل ته صوبایي حکومت ته شوامر په مطالبه باندې ورکړی دی چې د کیم نو جوانون دی روزگار ان شاء الله غینا میش غفلا نه د امن کوشش ه کی چې کیم اټ نکاتی پروګرامینه پکې نه رچ کیم د کای دیونه یو حضرت سره هي ور شر نو د صبحی حکومت چې کیم حضرت اواز وی هغه کړه یاده واغه کې اخلاص ده میر وې د محرومه مایوسی ختموي د نور نه دي
جانی خیلو د مارچ په میاش کې د غلطه د سلو زلمیانو د مړو ترمندل کې دو پس اته ورځې او بیا د جون په میاش کې د سیمه یو مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا وژل کېدو پس 27 ورځې پر لټ کړی وو چې وروسته حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی وو. د حکومت سره مذاکراتو کې لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو یقین ورکړل شوی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پ یونی مو بجا
قانوني لاري
پ دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو
پاکستان جمہوری تحریک په کراچۍ کې پرند حکومت سي جلسه کړې ده. یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او نور سیاستوالانو تور پورې کړې چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان یوازې تو په لور روان کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی احتجاج له کراچۍ پیل کړي، بیا به کوټا، پېښور، لاهور، اسلام آباد ته سي چې اوسنۍ حکومت نسکور کړي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي او وایي چې دا ګوندونه یوازې د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
دا نومبر په 14مه د پاکستان جمهوری تحریک لخوا په هیواد کې د رواني ګرانۍ او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د کراچۍ په صدر سیمه کې را جوړې شوې دغه احتجاجي غونډې ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې وویل چې حکومت د خلاصون کمپاین نن پیل شو او دا کمپاین به اسلام آباد ته په اوږده مار پای ته ورسیږي. د ګرانۍ له امله د عامو خلکو دا حالات شوي دي چې خلکو خپل ماشومان د پارلیمنت لاجز مخې ته د خرڅولو لپاره ایښي دي. چمنگ ریاستی ادارو تا ویل غواړو چې له قوم څخه بخنه غواړي. دی ادارو چې په تیرو وختونو کې کم تیروتنی کړي، ادارې باید په خپلو ګریوانونو کې وګوري. نن ورځ هیواد او اولس له ډیرو سختو حالاتو څخه تیریږي. وخت ثابت کړه چې د وسنی حکومت د لاندې هیواد نشي چلیدي. سیاستوال د اولس امید دی. کنن خپل رول ونه لوبوي، اولس به اون بخي. پی ڈی ایم د هیواد د بقا لپاره مبارزه کوي. څوک چې د اولس په ستونزو نه پوهیږي، هغوی د حکومت هیڅ حق نه لري.
قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کړي چې خلک د گرانی او بیکاری په اړه اندیښمن دي. د حکومت په ضد د پاکستان ډیموکراټیک تحریک لارون با د کراچۍ، رستو، کوئټا، لاهور، پېښور او اسلام آباد ترسیږي او په پاکستان کې با د خلکو رښتینی استازي حکومت راځي چې د دوی ستونزې با ختم کړي. احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ګون غړي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې وویل چې دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی. دی وای چې هغه هیواد چې ټاکنې پکې غلا کیږي. په هیواد کې د ګرانۍ اصلي وجہ د 2013 کال د ټاکنو غلا ده. دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی. د هیواد د ستونزو نه د وتلو یوازینی حل سمدستي نوی او رڼا ټاکنې دي. په کوم هیواد کې چې د خلکو رایو ته درناوی نه ورکول کیږي، هلته هم ګرانۍ وي. احتجاجی غونډه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په خپل وینا کې وویل، موږ غوښتنه یوازې د عمران خان حکومت لري کول نه دي، موږ په دې هیواد کې د عین حکمرانی غواړو. دی وایي چې زموږ مسله عمران خان نه دي، موږ مسله د هیواد ادارې دي چې حکومتونه بدلوي. دا خلک په بلوچستان کې د حکومت د نسکورولو لپاره راغلي. په ملک کې جمهوري حکومت جوړول پکار دي. د هرې ادارې لپاره عین شته. موږ غواړو چې عدالتونه آزاد وي، میډیا آزاد وي. په هیواد کې د تاریخ تر ټولو لویا ګرانی ده او په سینټ کې یو ووټ په 70 کروڑ روپۍ اخیستل شوی. غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې تر څو عدالتونه او رسنۍ آزادي نه وي، نو پارلیمان برتري نشي کولی. دی وایي وای چې پسنه او بلوچستان کې هر ورځ خلق لا درک کیږي په بلوچستان کې هر ورځ خلق تختول کیږي او لا درکول کیږي نن هم زمنګ ماشمان د کون کې د بلوچستان په هنتون بهر پر لټوهلي کده بلوچستان حالات هم داسې روان وي نو حالات په چرته هم خنشي او په حیواد کې سیول مارشل الله دی بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دیاړه بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات رڼا او منصفانه ول او بیا د پاکستان فوج په وړاندې دغه تورونه وار په وار رد کړي او ویلي چې فوج په سیاست کې هیڅ کار نه لري او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وزیران ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي پی ډی ایم د حکومت په ضد مخکې هم ناکامه شوی او اوس په هم ناکامه وي نیاز علی مشال ریډیو کراچی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان جمهوری تحریک نه تر وتلو وروسته په پارلیمان کې دوی د حزب اختلاف له اتحادیانو سره د حکومت پر ضد ملګری دي نوموړي د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو هم نیوکې وکړې ویل چې ګوند یې د دې مذاکراتو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو
د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پېښور لالا کلی کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په داخله خارجه او اقتصادي پالیسیو نیوکې وکړې او هغه وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک نه د بیلیدلو پرته عوامي نېشنل ګوند په پارلیمان کې دننه د متحده اپوزیشن برخه ده د خبری ونډې وروستو هغه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د پی ڈی ایم برخه نیو خو د اپوزیشن برخه یو دی وخت کې په پارلیمنت کې دننه مونږ ټول لګیایو په شریکه باندې خپل کوشش او خپل ستړی کو او اوس اراده داره چې د پارلیمنت نه بار هم که مونږ پی ڈی ایم کې نه یو خو کوشش زمونږ داره چې د پارلیمنت نه بار هم مونږ چې کوم اهم ایشوز دي اهم معاملات دي هغه باندې مونږ خپل اتفاق رائے پیدا
هغه وویل چې د موجوده حکومت د پالیسیو له وجې هیواد داسې صورتحال ته رسیدلی چې که په پارلیمان کې د عدم اعتماد د لارې دا حکومت ختم هم شي نو نوی حکومت به د هیواد په بد صورتحال قابو نشي موندلی
دا ملک چې کوم ځای ته دی ورسو دا ملک اوس وړاندې د ملک بوتل زما په خیال ان هاوس چینج باندې دا ممکنه نه ده مسلې بنیادی حل دار چې الیکشن اصلاحات او بیا صفا ستر الیکشن د دې نه بغیر د مسلې بل حل نشته را روان حکومت کله دغه الیکشن په نتیجه کې راځي نو زائد خبره به یو لجیټیمیټ حکومت دی او یو منتخب حکومت دی خو دا حکومت د پاره یو ډیر لوی آزمائش او چیلنج پروت دی نن د پی ټی آی د درې کالا د مس گورننس په وجه باندې
ل مشال ریډیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی د طالبانو سره د مذاکراتو کولو په عمل هم نیوکې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په عملیاتو کې تر ټولو زیات د هغوی مخکخان او کارکنان وجلې شوې دي خو په کار ده دغه ټول معاملات د پارلیمان د لارې په مشاورت ترسره شي
ٹی ٹی پی دا پاکستان خلاف دا پاکستان دا اولس خلاف جنگ کرے دے دمر الویا فیصلہ پیواز سر نشی کے دے اول خود دے دا پارا قومی اتفاق رائے جوڑو پکار دی قومی اتفاق رائے چھتے جوڑے مداغی دا پارا ضروری خبر دارا چھ اول سیاسی و مذہبی جماعتونا کینی او داغی تر منزا مشاورتو شی احترین زیادہ دے دا پارا پارلیمنٹ تے پکار دے چھ پارلیمنٹ تراشی خوچی او وزیر اعظم دا پارلیمنٹ دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ لن راجی لاغنه دا توقع ز سنگو
په حکومتي پالیسي او د عوامي نېشنل ګوند د مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نیوکو پر رد عمل کی وفاقي وزیرانو سره رد عمل نه دي سرګند کړي خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې اوس د موجوده حکومت درې نیم کال تیرېدل وروسته د حکومت د راغورځولو وخت د حزب اختلاف د متحدانو د لاسونو نه وتلې دي او د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو تودیدونکي هلې ځلې د راروانو انتخاباتو تیاری ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وای د سبي په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو لپاره 2,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د ادارې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغه کسانو نومونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی ورته په بلدیاتي ټاکنو کې د امیدوارۍ ټکټونه ورکوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د ټکټونو ورکولو د مجاز کسانو فهرستونه دي دغه کمیشن کې د نومبر تر 15 جمع کړي. د نومبر په 14 مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد وویل چې مخکې د کلیو او نیبرهود کونسلونو په کچه ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وې، خو اوس د یوې عدالتي پریکړې نه پس دا کنی په جماعتي بنیادونو کیږي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان ټولو سیاسي جماعتونو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو خپل د هغه عہدیدارانو د مجاز چې کوم تاسو اتارټی هغه ته ورکوي چې هغه ټکټونه جاری کړي، د هغه فهرست صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا دفتر ته تر 15 تاریخ پورې سبمټ کړي، جمع کړي. کم بچی بیا فردر مزید چې د هغه ریټرننګ افسرانو صاحبانو سره جمع کیږي او هغه بیا ریټرننګ افسران د هغه مجاز عہدیدار د دستخط لاندې چې کوم ټکټونه جاری کیږي هغه به کنسیډر کوي او هغه په بنیاد باندې به ټکټ جاری
کیږي. د نومبر په 14 د پیښور های کورټ لخوا په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو د پریکړې نه پس انتخاباتي کمیشن د امیدوارانو لخوا د کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه 10 نومبر ته وغځوله. سویل احمد مشال لیډیو ته وویل چې د سوبې په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو لپاره 2,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د انتخابي بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر مختار جاوید د نومبر په 14 مشالې سره په خبرو کې وویل چې د بلدیاتي ټاکنو نه مخکې د انتخاباتي هلو ځلو په اړه د دوی د سارنې چارې روانې دي، خو تر دا مهال په دې اړه هیڅ شکایتونه مخې ته نه دي راغلي. او زیاتوي
کې پی کې تمام جو ډیسټریکټ هم
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې بعد فافین درې سوا سارګر یا ابزرورز دا ټاکنې ساري. د دې سارګرو د روزنې لپاره موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه ترتیب کړی دي. تر دا مهال له ټاکنو نه د مخکې سارنې یا پری الیکشن ابزرویشن سره سم د متعلقه قواو لخوا هیڅ بېقاعدګۍ یا شکایتونه نه دي راغلي. یو خبره چې موږ په ګوته کړې ده هغه د ووټونو په تناسب کې د ښځو او د سړو د فرق په اړه ده. موږ مختلفو ادارو سره په ګډه د ښځو د شناختی کارډونو او د ووټونو په اړه د ستونزو د حل په لټه کې یو او غواړو چې دا فرق ختم او یا کم شي.
د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن د ویان سویل احمد په خبره نن د نومبر په 14 به د امیدوارانو لخوا د جمع شوو کاغذونو د کتنې عمل سرته ورسي. د دې نه پس په کاغذونو د اعتراضونو او د هغې پر رد اپیلونو لپاره 3 ورځې مختص دي چې د نومبر د 15 نه تر 18 پورې به جاری وي. الیکشن ټریبیون لیبا په دې اړه تر نومبر تر 19 خپل پریکړې اعلانوي. د نومبر په 10 بعد امیدوارانو عبوري فهرست جاری کیږي او تر نومبر تر 22 به امیدواران خپل کاغذونه واپس اخیستی شي او هم په هغه ورځ به حتمی فهرست جاری کیږي او د نومبر په 23 به امیدوارانو ته انتخابي نخي ورکول کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشي کولو لپاره نن احتجاجي مظاهرې کوي. په کراچۍ کې د غورځنګ پلویان په سوراب ګوټ سیمه کې راغونډ شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی به له هغه ځایه تر پرېس کلب پورې 40 کیلومتر لاریون کوي. غورځنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبې نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ مظاهره کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازې توپ په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنۍ واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه اسې احتجاج کوي او که اسلام آباد ته راغ نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14 د خپلو غوښتنو لپاره لومړۍ جرګه او بیا احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته کړی. په سکاټلینډ کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لوزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو اربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلو با نن د نیوزیلند او آسترالیا ترمنځ په دوبای کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل شي.
لن خبرونه د مجید بابر نوارې دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د نړۍ نيستي 200 هوادونو په دې خبره رضامندي خودلې چې د نړیوالې تودوخې درجې زیاتېدو مخه ونیول شي. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د آبو هوا بدلون په اړه سرمشریزه کې هیوادونه په یو تړون سلا شول. دوی دا هدف ټاکلی چې تر 2030 کال پورې به نړیواله تودوخه تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لوړېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس په ریپورت کې اورو.
د سکاټلند په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د آب و هوا بدلون په اړه په سرمشریزه کې هیوادونه د سونګ موادو بازارونو لپاره د مقرراتو ټاکلو په تړون سلا شوي دي. تمه ده چې د نومبر تر 14 دا تړون د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره د زرګونو اربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار پرانیزي. د نړۍ نږدې 200 هیوادونه پر دې سلا شول چې د نړیوالې تودوخې درجې زیاتېدو مخه ونیسي. دوی دا هدف ټاکلی چې تر 2030 کال پورې به نړیواله تودوخه تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لوړېدو نه پرېږدي. د ګلاسکو د آب و هوا بدلون لومړی تړون دی چې د سکرو د استعمال کمولو لپاره قوانین ټاکي چې د خطرناک ګیسونو د اخراج یوه لوی وجه بلل کیږي. خو ساینسپوهان دا تړون د آب و هوا بدلون مخنیوي لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. د تړون په لومړیو مسودو کې راغلي ول چې د نړۍ هیوادونه به په پړاوونو کې د سکرو استعمال ختموي. خو ځینو هیوادونو د دې مخالفت وکړ. د هند د چاپیریال چارو وزیر بوپندر یادو ویل مخ پر ودې هیوادونه په مرحلو کې په سکرو او نورو کاربن لرونکو سونګو توکو باندې د رعایت د ختمولو ژمنه نشي کولی ځکه چې هغوی باید خپلې پرمختیایي پروژې عملي کړي او د بې وزلۍ ختمولو هڅې وکړي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې حکومتونه د سکرو تیلو او ګیس بیو ټیټو ساتلو لپاره ور باندې رعایت ورکوي. ساینسپوهان وایي که حکومتونه رعایت ختم کړي نو د کاربن لرونکو سونګو موادو بیه به لوړ شي او بیا به صنعتونه او خلک نه استعمالوي او د پاکې انرژي سرچینو ته به مخه کړي. اخو په سرمشریزه کې شامل ډیرو هیوادونو په مساویده کې پر دې بدلون چې د سکرو سوځولو درولو پر ځای د استعمال د کمولو د لفظ ور شاملولو د مایوسۍ څرګندونه وکړه. د مارشل ټاپو وزمي استازي ټینا سټیج په خپل وینا کې سخت خفګان وښود.
مونږ په تړون کې دې خبرې سخت مایوسه کړې یو چې د سکرو د استعمال او درولو پر ځای پکې د کمولو لفظ ور شامل شو. په دې موافقه کې د سکرو د استعمال ختمولو خبره تر ټولو مهمه وه. مونږ هیله لرله چې نور به سکاره نه سوځول کېږي او مونږ به په ویاړ خپلو هیوادونو ته ستانه شو. خو دې خبرې ودردولو.
سټیج زیاته کړه دا موافقه یې په زړه نازړه ومنله. همدارس د فیجی هیواد پلاوی وویل چې دا تړون روسته مسودې په اړه سمې مشورې ونه شوې. د دغه هیوادونو د سرګندولو په جواب کې د سرمشریزي مشر الوک شرما بخنه وغوښته او ویل
زه له ټولو استادو څخه بخنه غواړم چې په کوم ډول دا پروسه ترسره شوه. زه ډیره بخنه غواړم. زه ستاسو په مایوسۍ پوهیږم. او تاسو ټولو ته معلومه ده چې د تړون خوندي ساتلو لپاره دا اړینه وه.
It's also vital that we protect this package.
د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتیرس د موافقه هرکلی وکړ، خو دا هم زیاته کړه چې پکې ټاکل شوی اهداف د آب و هوا بدلون مخنیوي لپاره کافی نه دي. ګوتیرس ویل نړۍ د تباهۍ له خطر سره مخامخ ده او هیوادونه باید لا زیات اقدامات وکړي او د تودوخه درجه لوړېدو ته پرې نږدي. ساینسپوهان وایي که انسانان د تیلو، سکرو او ګیس استعمال ته دوام ورکړي نو نړیواله تودوخه به لا زیاته لوړ شي. د یادو سونګ توکو د استعمال پر وخت د کاربن ډای اکسایډ په ګډون ځینې نور ګیسونه هم خارجيږي. ساینسپوهان وایي کاربن ډای اکسایډ د ځمکې په فضا کې بند پاتې کیږي چې له وجې یې ځمکه خپل حرارت یا ګرمي فضا ته نشي خارجولی. د دې له کبله نړیواله تودوخه لوړېږي. د تودوخې د لوړېدو له وجې واورین غرونه ویلیږي چې د سیلاونو او کمرونو نړیدو سبب کیږي. د سمندر سطح لوړوي او د نړۍ یو شمېر هیوادونه په ځانګړي ډول ټاپوګان له لوی خطر سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو په وینا پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب و هوا بدلون له لوی ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر قبایلی سلی د خوګخیلو قبیلې وګړي شکایت کوي چې اف بی آر او نېشنل لاجستیک سیل ادارې په تورخم کې د دوی په کمی مشترکه جائیداد تر ولوسنامې سیاتې سم کې لاندې کړي او تعمیرات یې په پیل کړي دي. دوی باید په 13 ولوسنامه عمل وشي او له دوی سره منل شوي شرطونه پوره کړل شي. د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل په یو خبر کړي بیان کې بیا ویلي چې په تورخم کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا سره د تجارت زیاتولو لپاره لارې پراخوي، جدید ټرمینلی جوړوي او دا هر څه د خوګاخیل قوم له مشرانو سره په سلا کیږي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د خوګخیل قوم وګړي وایي چې تورخم د دوی مشترکه قومي جایداد دی او چې هلته څومره سرکاري تعمیرات ترسره کیږي په دې لړ کې حکومت په اعتماد کې نه اخلي. په تورخم کې فیډرل بورډ آف ریونیو او تعمیراتو ورسد ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو ګاډو نه د تجارتي محصولاتو اخیستو، د مسافرو سنبالولو، سمګلنګ مخنیوي او پاسپورټ او ویزې چک کولو مواری ورسپارل شوی او دیل پاره په لوی کچا ودانه جوړول پیل کړي. د خوګخیل قوم وګړي وایي چې دوی په تورخم کې د حکومتي ادارو ته د مراتو په بدل کې د ځمکې سبرخ ورکړي وي، خو دې ادارو د تیرو لوزنامونه سرغړونه پیل کړي او پوره مرات او منافع نه ورکوي او په لوزنامه کې لیکل شوی حد نه زیات ځمکه لاندې کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی محمد سعید شینواری مشال ریډیو ته وایي
چې 300 کانال معاهده دوی سره شوی وه، خو ماستر پلان لا اوس هم نه راغلی. دوی 900 تم دا خبره رسولې ده، 900 کانال نیستلې ده. بل ده چې دوی اشرف خیل کوم چې کوم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په هغه کې 80 کانال زمکه دوی د سرک لپاره بغیر د معاوضې نه نیستلې. په 2016-15 اګریمنت کې 66000 پر کانال لګیدل، نو دوی د 2021 اګریمنت کې دا چې کوم 66000، حالانکه 66000 د 2016-2021 په هغه کې ډیر زیات فرقونه دي. یو دا خبره وا چې کله د انلسی او دغه ترمنځ کوم داسې ښکړه راشي نو په دې کې به منځنۍ یو کمیټي چې په هغه کې به ډی سی ډی پی او به کمانډنټ به او یو به کوم نمائنده یو اهم خبره دا ویستا. بل خبره دا و چې ډیټا ایکسس حواله سره مونږ سر نه دا مطالبه و چې مونږ پرسنټ چې ار څومره می خو زمونږ درې کسان به چې کوم ډیټا ایکسس ته به دوی رسایي نو وایینې موقع باندې د ډیټا ایکسس دا خبره هم ته یو ویستا. بل دا چې کومه معاهده دوی سره شوه نو هغې ماسټر پلان لکه کومه معاهده چې شي هغه یو شی خو موجود وي ماسټر پلان نن هم لانه راغلی.
د خوږه خیل قومي کمیټۍ یو بل غړی حضرت سلام وایي په کار د حکومتي ادارې په هغې ټولو خبرو باندې عمل وکړه چې کومې خوږه خیل قوم سره منل شوې وې.
دوی هغه 17-18 خبرې پکې لیکلې وې نو هغه منظورې شوې وې نو مطلب بیا په هغه یش پکې دا بدلې شوې وې نو د دغه خلاف چې کومې کنه هغه درې څلور خبرې دي پکې دوباره بحال کړې.
خوږه خیل قوم وایي په کار ده د زړې لوزنامې مطابق د تورخم ټول مدن 40% برخه دوی ته ورکړل شي او د لانو رزمکو لپاره د ورسره نوې لوزنامه وکړی شي. د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې په تورخم کې افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارتي حجم زیاتولو لپاره هلته تنګې لارې پراخوي او یو شمېر جدید ترمینلی او پیاده خلکو لارې جوړول غواړي او دا هر سمو د خوږه خیل قوم د مشرانو په سلا باندې کړي. د 2015 د لوزنامې لاندې تر اوسه خوږه خیل قوم ته 600 میلیونه روپۍ ورکړل شوي. 300 کناله ځمکه یې راکړې وه او نور ځمکې لپاره یې هم راته مشرانو دستخطونه کړي. د دوی ځینې مشران یې نه مني خو هغوی سره مو هم خبرې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په قبایلي ضلع کرمه کې د ځایي خلکو په وینا زیاتره هسپتالونه داسې دي چې پکې د نرسانو سهولت نشته. د سیمې مدني فعالان وایي په هسپتالونو کې د نرسانې واغستل شي. د دوی په وینا هغه ځکه چې د هغې رول ډېر مهم او اساسي دی. بلخوا چارواکي وایي په هسپتالونو کې د 2 شپېته نرسانو د بلتي کولو منصوري شوې ده. تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې.
د کورمې مدني فعالانو د هفتې پورز ویلي د سیمې په سرکاري هسپتالونو کې خزینه نرسانې دې واخیستل شي، ولې چې د مریضانو په معالجه او روان درملنه کې هغلته د هغوی رول ډېر مهم او اساسي دی. د دوی په خبره په کوزه او منځني کورمه کې اکثره هسپتالونه دا وخت د نرسانو سهولت نه لري او هغلته روغتیایي چارې یوازې د نرینه ډاکترانو پغاړه دي. د صدی محمد کمال بنگش مشال لډیو ته وایي که په هسپتالونو کې نرسانو سهولت ور برابر شو نو نه صرف دا چې د مریضانو درملنه بکیږي بلکې تیمارداری به هم په ښه ډول ترسره کیږي.
چې التا هسپتالونو کې دنه نرسانې نشته دي. نرسانو یو خپل رول دی، خپل ضرورت دی. هغه زموږ خلکو ته زموږ علاقې ته ډېر زیات ضروري دي او ضرورت لري. نو لہذا زه دا ریکویسټ کوم چې زمونږ په علاقو کې خصوصا په سنټرل او په لوور کورم کې دا سہولت موته راکړی شي.
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای سمو دا وړاندې د 2 شپېته نرسانو غوښتنه کړې چې منل شوې هم ده، خو مسله دا ده چې په سیمه کې داسې څوک نشته چې اهلیت ولري او په خالي څوکوې واخلی. چارواکی دا هم وایي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د قبایلي ضلعو په نامه 421 نرسانو اشتهار راغلی وو، خو چې کله پر هغو 429 له ملکنډه واخیستل شول نو پر ضد د ځایي اوسیدونکو سخت رد عمل مخې ته راغلو چې تر هغې پس د هر څه وځنډېدل او اوس د هغوی پر نوې برتۍ بندیز لګېدلی. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي موږ هم غواړو چې په هسپتالونو کې د نرسانو ضرورت زر تر زره پوره کړو، ولې چې د هغوی کمی نه یوازې د مریضانو په علاج او معالجه کې ورته ستونزه پیدا کوي بلکې هغلته د هسپتالونو ټول نظام هم ورسره ګډوډ دی.
اگر چې زمونږ وارډونه فنکشنل دي خو هغه سي نه دي، لکه سرجري فنکشنل ده، ګاین فنکشنل ده، ای ان ټیم فنکشنل ده، خو هغه سي فنکشنل نه دي چې څنګه پکار ده. نو چې نرسنګ سټاف راشي د ماشومانو واټ، د گائنی واٹ، د سرجری واٹ، د ای این ٹی واٹ، د ارتھوپیڈک واٹ، میڈیکل وارڈ او دی کارڈیالوجی وارڈ نو مون بدلتا ایڈمیشنز کو او دا ریپرل چکم کی خلق تو بم اسانی او دقت از لو باندې چکم ز مون د وجه بوج دا بوج بم ختم شي
په منځنی او کو زکرما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوي خور کوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې بګي د صدې هډ کوارټر هسپتال نه علاوه په بل کې د حکومت لخوا د مریضانو روان علاج او خدمت لپاره نرسانې ندی تعینات شوی کڅو هم تر څلور پورې نرسانې په ساده سرکاري هسپتال کې شته خو د هغوش مې دومره نه دي چې د یاد هسپتال ضرورت پوره کړي تارک ورځ مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې څانګې لخوا د مرکزی ښار پیښور د تاریخ پړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر سید امجد حسین ویلي چې د پیښور ښار 15000 کاله پخوانی ښار دی. نوموړي د نومبر په 12مه جوړ شوې دې غونډې ته سو داسې خیالي عکسونه هم خودلي چې د پخپل جوړ کړی وو. هغه د پیښور یو داسې نقشه هم وړاندې کړه چې په ګوتو جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پیښور اوسیدونکي لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر سید امجد حسین وایي د تاریخ نه دا خبره څرګندېږي پیښور ښار څه 15000 کاله پخوانی دی. دغه چې آباد نو ونی بوټی پکې وي شاړې ځمکې وي ولې وروسته د انساني آبادی سره کروندې هم پکې شوي. ډاکټر سید امجد حسین دغه خبرې مشال ریډیو ته د هغه دستوري وروسته کړي کومه چې د دلخوا د آرکیالوجي محکمې په مرسته په پیښور عجایبګر کې د نومبر په 12مه جوړه شوې وه. ډاکټر سید امجد حسین د دستوري ګډونوالو ته څو تصویران هم د پروجیکټر په واسطه وښودل چې هغې کې د ګوتو جوړ او فرضي تصویران تصویرانو کې ښکاریږي یو اړخ ته د باړې نیر دی شمالي اړخ ته ونې بوټي او شینکې دی ولې هم د بوټو نه بیا د شمال اړخ ته د کابل لوی سیند جوړ دی. دغه تصویر فرضي دی. کتونکو داسې ګڼه ده چې همدلته به مرغۍ ځناور او داسې نور د ځنګلونو حیواناتو ژوند کاو.
پیښور چې 2000 کال خو دی دی او اکثر خلق وی چې سکارز چې دا خو اغنم درې زر کار زور دی تقریبا 15000 کال شو دا خو مو ویل شو.
ولې د خیبر پختونخوا د حکومت په سرکار به پانه د لیکلي شو معلوماتو تر مخه پیښور لک تر لګه شپږ سو کاله پخوانی خار دی. دا ثابتیږي پیښور په پاکستان کې او په جنوب ایشیا کې تر ټولو زوړ خار دی. ډاکټر سید امجد حسین د خپل تقریر په دوران د پیښور یو نقشه چې په ګوتو جوړه شوې هم د ناستو خلکو سره شریکه کړه. نقشه کې ښکاري پیښور نه ګیر چاپیره دیوال تاو شوې چې په دغه دیوالونو کې هر اړخ ته شپاړس دروازې هم جوړې دي. هر دروازه چې کوم اړخ ته یې مخ وو نوم یې هم ورله د هغه اړخ ورکړی و. لکه په مغربي اړخ کابل دی د دروازې نوم یې هم کابل دروازه یې ښودلی. په مشرقي اړخ لاهور دی نو دروازه یې هم لاهوري گیټ نومېږي. خو ځینې دروازو لی د اړخونه نه بلکې جدا جدا نومونه هم ورکړي. تاریخ پوهان وایي د پیښور دغه دیوال د سیکانو په وخت کې معنا د 13مې پیړۍ په شورو کې تاو شوی و. خو کله چې برصغیر د انګریزان ورغلي و دغه دیوال یې پوخ معنا د خښتو جوړ کړ. نن وختونه د دغه دیوال څو برخې سلامتې پاتې شته او یا نه او دروازې هم شته دی او که نه. د پیښور اوسیدونکي او د هند کووان تحریک پاکستان صوبای مشر اکبر سیټی مشال ریډیو ته د نومبر په 12مه دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا یو کتو دروازه نه جتا سولان دی کوزی گئی کوهټې چو پورې نن ته یو حصن مونږ ته ملاویږي اوم د سیدا ال ار اچ مخه مخه ګوري او لږه شانته تقریبا یو 30-50 فوټ یو دیوار وا مونږ سره پاتې دي. او د سې جل زمون چې کم 16-17 دروازې دی کې فلک پاتې دي او سپکې لاړل ختم شو خلکو کورونه جوړ کړل پلازې پکې جوړ شو.
مشال ریډیو د ګاډو دغه شو د شپې مهال ریکارډ کړي ځکه په خواخو به دروازې بندې وي تګ را تګ به بند او خاموشي به شوه. خو نن وختونه دیوالونه نشته دروازې چې کومې دي هغه هم علامتي دي هر وخت کولاوي او د ګاډو شور شپه او ورځ اورېدل کیږي. ډاکټر سید امجد حسین زیاته کړه هر کله چې پیښور باندې قبضه شوې ده ځینې خلک هم دلته پاتې شوي نو د هغې وجې د پیښوریانو خپل زوړ رسم او رواج کې هم ورسره بدلونونه راغلي.
فیسز بدل شوي دي رسم و رواج بدل شوی دی دا بدلیږي دا ما شیر شاه سوری خبر وکړه اخو شل کالو چې زیات وخت پاتې شي نو بیا دا غي خپل کې ودونه وشي په رسم و رواج کې او په دغه شکل کې او بدلیږي را بدلیږي اوس یو ځای کې خلق یې ناشتي او بار نه څوک نه راځي نو مغه شم پاتې شي او چې بار نه خلق راځي ولا مکس کیږي نو بیا به دا غي ضرور چینجز پکې راځي
ڈاکٹر سید امجد حسین دا هم ول په خبر خار کې کوګر دی او خلکو ته په غور باندې وګوري نو د هغه تند وینا نه بغیر هم یو څوک دا اندازه لګول شي چې لیدونکې د کوم قام او قبیلې دی ځکه په یو یو بازار کې د پښتنو نه علاوه د پاکستان د کم وزیت هرې قبیلې او ژبې وینکو خلک پکې شته دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
د افغانستان په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو کار چې په دروستیو کې ودرېدلې اوس بیرته له سره پیل شوی دی. یا صنعتي پارک چې په 1440 جریبه ځمکه کې جوړیږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې له پیله ودانیزي چارې د خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له څو میاشتو ټکنی شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالېدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 25,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف مشال راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
پارک صنعتی په ابتدا سره به زموږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي، هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ پرې خیشي کورونو کې فعالیت کوو نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتی چې ده زموږ د خوست ولایت لپاره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤل شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، د دوایي دي، د رختو دي، ډېر شي، تقریبا 240 شرکتونه دي، 240 رقم ته کارخانې په دغه ځای کې فعالیت کوي. خو وشپته شرکتونه دي یو 500 پیسې تحویل دي، تقریبا 45 میلیونه اپوتې دي، تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت و خندونه لرل سنز لرل اوس خو امارات اسلامي ده، یدن موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لس کوله وزوریدل نور د تجارتونو نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیدو سره په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېری په دې صنعتي پارک کې تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندنه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پر موږ سره مزدورون کاریګر په د فابریکې کې بوکور کې چې د خستولو پر او د خوست پر ډیر یاد ټیل تجار پنګوال صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا ان شاء الله بیا د مشکل نرسي او نر په غو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکې به جوړه.
بلدوی ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار پیلیدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل په اوسني وخت کې د هیواد صنعتي کېدو لپاره هر ګام ځان ته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په میلیونونو خلک په هغې کې مشغول شي او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8,200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ نن مقابله ده. دا به لومړی وار وي چې په دوی کې به یوه لوبډله دغه کپ وګټي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په ریپورت کې اورو.
د وومو شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په فائنل یا پای لوبا با نن په دوبی کې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د پیښور پر وخت ماخام په 2 بجې پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې د نیوزیلند کارکردګي ښه وه او انګلند ته یې په لومړي سیمه فائنل کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. د سپر 12 پړاو په ګروپ بي کې یې هم له پاکستان پرته نورو ټولو لوبډلو ته ماتې ورکړې. خو د دې لوبډلې تر ټولو غټه مسله اوپننګ دی. که څه هم اوپنران مارټن ګپټل او ډل میچل ښه لوبغاړي دي، خو په دې ټورنمنټ کې یې په کارکردګۍ کې تسلسل نه و. مارټن ګپټل د سکاټلند خلاف په 3 نوي رنزونه جوړ کړ، خو په پاتې 4 میچونو کې یې 1.5 رنزونه هم جوړ کړل. په سیمی فائنل کې نوموړي د انګلند خلاف یوازې 4 رنزونه جوړ کړل او آؤٹ شو. البته ډیرل میچل چې په سیمی فائنل کې یې 2 رنزونه جوړ کړل او میچ یې ختم کړ. د هند خلاف یې هم په سپر 12 پړاو کې 9 رنزونه جوړ کړي وو. البته نوموړي په دې ټورنمنټ کې د سکاټلند، نمیبیا او افغانستان خلاف په پرله پسې توګه 19 او 19 منډې جوړې کړې وې. نیوزیلند د لوکی فرګوسن په څیر د تیز بالر د زخمي کېدو له کبله ایډم مل نه په ټیم کې شامل کړی دی. مل د فرګوسن هومره تجربه نه لري او همدغه وجه ده چې د هند خلاف په میچ کې پرله پسې 15 چوکې ولګېدي. دغه راز د انګلند خلاف په سیمی فائنل میچ کې نوموړي په خپلو 4 اورونو کې د یو لوبغاړي په آؤٹ کولو 1.5 رنزونه ورکړل. البته په دې ټورنمنټ کې د نیوزیلند نورو بالرانو ایش سوډي، ټرینټ بولټ او ټیم ساوثي ښه بالینګ کړی. بلخوا آسترالیایي لوبډلې د فشار باوجود د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې د پاکستان خلاف ډېره ښه لوبه وکړه او میچ یې وګټلو. اوپنر ډیوډ ورنر د پاکستان خلاف په 9 رنزونو جوړولو سره خپل لوبډلې ته ښه آغاز ورکړ. نوموړي د سریلنکا خلاف هم 15 او ویسټ انډیز خلاف 9 رنزونه جوړ کړي. د آسترالیا گلین میکسویل بیا په دې ټورنمنټ کې تر دې دمه ډېر کم رنزونه جوړ کړي. دغه راز سپینر ایډم زمپا چې د 12 وکټو په اخیستو سره د دې ټورنمنټ دوهم کامیاب ترین بالر دی، هم په سیمی فائنل کې ډېر کم رنزونه ورکړي وو. په فائنل کې د نیوزیلند خلاف د ده کارکردګي هم ډېر مهم رول لوبولی شي. که څه هم د آسترالیا بیټسمینانو او بالرانو په سیمی فائنل میچ کې وښوده چې د دوی تجربه کار لوبغاړي په فشار کې ښه لوبه کولی شي، خو په همدغه میچ کې د لوبډلې 3 کیچونه وغورځول. بلخوا نیوزیلند ډېر قوي فیلډینګ لري. شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ په وروستي واره په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلی وو.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے اس بعد اخبارون پاخر کی اوزل بیا د مجید بابر نہ لینڈ خبر نہ ورو
پښتون ژغورنه غورزنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشي کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. په کراچۍ کې د غورزنګ پلویان په سوراب ګوټ سیمه کې راغونډ شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی به له هغه ځایه تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاریون کوي. غورزنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبې نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ مظاهره کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازې توپ په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه اسې احتجاج کوي او که اسلام آباد ته راغ نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي جرګي ویلي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14مه د خپلو غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15مې یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نمائندۍ ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته کړی. په سکاټلینډ کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې د خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لوزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو اربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلو با نن د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ په دوبای کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل شي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره مانی سجمل د خبرونو بیان مجید بابر تکنیکی همکاري پلوشي او د غسی ټولو همکارانو ته اجازه راکړه. د خدای پامان.